السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې وکړو. د بشري حقونو د څار ډله وایي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیقې شمېرې نشته، خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
دا مهال دا ټول خوشینون کې ناسم او غیر قانوني دي، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو کنوانسیون تصویب کړ، او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي.
د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه په افغانستان کې خوندي دي، خو دوی د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ښځو د یو شمېر کارونو مخه نیولې چې د دوی د اعمال په کور دننه او په نړیواله کچه له پراخ غبرګون سره مخ شوي. د تخار په مرکز طالقان کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي. په سیمه کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل خپل نوم څرګند کړي ازادي راډیو ته وویل دا چاودنه د ماسپښین د 1:55 خوا شوې او چاودیدونکي مواد یو پله لاندې ځای پر ځای شوي وو. طالبانو دا چاودنه تایید کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه کومې ډلې یا کوم چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمیره اعلان کړې. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څانګې په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا ټلیفون د اسلام آباد په وخت له دوشنبې تر شنبې پورې د سهار له 2 تر نیمې شپې فعاله ده او خلک کولی شي د واټساپ لارې هم دوی ته په اعلان شوې شمېرې پیغامونه پرېږدي. پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې څه باندې 1,00,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د نومبر تر لومړۍ له پاکستانه ووځي، کنه په زور به وباسي. د ځینو راپورو له مخې تر اوسه څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړای شوي. په دوی کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي د امریکا د مهاجرت ویزو ته انتظار و، خو بیا هم پاکستان دوی افغانستان ته شړلي. د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په کراچۍ کې د اور وژنې د ادارې یو چارواکي افسر علي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د راشد منهاس واټ په یو شاپنګ مال کې د اور لګېدو له امله تر 50 ډېر دوکانونه سوځېدلي او تر اوسه لږ تر لږه 240 تنه ژغورل شوي دي. د افسر علي په وینا اور لومړی ځل د شاپنګ مال په شپږم پوړ کې ولګېد، بیا پسې خپور شو. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې تمه ده چې نن غزې ته نورې بشري مرستې ورسیږي او نور برم ته تبادله شي. پرون د اوربند په لومړۍ ورځ د حماس سخت دریځه ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني له 240 برمتو 40 تنه خوشې کړل. اسرائیل هم پرون 9 فلسطینیان له بنده آزاد کړل. حماس وسله والې ډلې ژمنه کړې چې د اوربند 4 ورځو په ترڅ کې به 50 برمته خوشې کړي. بل لور ته اسرائیل د 150 فلسطیني زندانیانو د خوشې کېدو ژمنه کړې. حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1,200 تنه وژل او تر 240 ډېر کسان یې برمته کړل. تر دې پیښو وروسته اسرائیل پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې ده، د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 13,300 تنه ډېر کسان وژل شوي چې ګڼ ماشومان پکې شامل دي. او د اوکراین پلازمینه کیف خاروال ویتالی کلیشکو نن په خپل ټلګرام کې لیکلي روسیې بې پیلوټ الوتکو د اوکراین د پلازمینه په څو مینو برید کړی چې د اوکراینی ځواکونو له لوري د وشتل شوو ډرون الوتکو ټوټې رالویدلي. د دې خبره لږ تر لږه 2 تنه د یو 10 کلن ماشوم په ګډون ټپیان کړي او زیان یې اړولی. کلیشکو زیاتوي پلازمینه کیف کې هوایي مدافع ځواکونو د روسیې یوه الوتکه وشتلې ده. خبرونه موارد کولی شي د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د پروګرام زیاته برخه به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په مناسبت ځانګړو شو رپورټونه توي. نن د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې وخت راغلی چې په افغانستان کې ګڼې خزي د کار او زده کړو له حقونو محروم دي. همدارنګ یو شمېر خزینه معترضین د طالبانو په بند کې دي او ځینې د راپورونو له مخې چې خوشي شوي دي د طالبانو په زندانونو کې د ځورونو شکایت هم کړی دی. خو ګڼې وړې نجونې هیله منې دي چې دوی وکولی شي زده کړې وکړي او د لوړو زده کړو مخه ورته خلاصه شي.
مونږ غواړو چې دوی علم ته نور هغه ورکړو ودان وکړو. زه غواړم چې درسم پورې سیم پوهیم. زه غواړم چې پوهنتون نه پرې.
امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته بیړنۍ شمیرې ورکړي چې د پی 1 او پی 2 د دوسیو یا ویزو لپاره انتظار کوي. خو دغه کډوال وایي
کو چیرته مونږ ته دومره وخت راکړي چې مونږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو خبره ده، اما دوی زمونږ ټلیفونونه قیدی بیا مونږ نشو کولی چې دوی سره ارتباط ونیسو.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د زندانیانو د تبادلې په مسلې هم تاسو ته تازه جزئیات درکوو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دی رادیو ته غوښتا د نومبر د 15مې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو نړیوال ورځ سره سم یو شمیر مترزو خزو چې په سر پوخلي ځای کې ټول شوی د طالبانو حکومت له خوا د خزو په وړاندې د تاریخوالي په اړه اعتراض کړي. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو خوځښت او د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف په خپل ټولنیزو شبکو د خپل اعتراض د ویډیوګانو په خبرولو سره ویلي یو ځل بیا د دوی په وړاندې د طالبانو له خوا د ترسره شو تاریخوالي لپاره غږ پورته کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکسپانه د خزو وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو د نړیوال ورځ په مناسبت یو شپاړس ورځنی کمپاین په پایل سره خلک دې تاسوولي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو ناوړه وضعیت د رسیدنې په هدف خپل نظرونه شریک کړي. زموږ همکار سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړي او د شی برابر سره جزئیات شریکوي. مهرباني وکړئ سنا جانې.
څرنګه چې تاسو ویلی ستانکسي صاحب چې د موټروسو میرمنو په یو سرپوخلي ځای کې د شنبې په ورځ یعنې نن ورځ د نوومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض کړی. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانه په خپل ایکسپانه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نوومبر 15مې په داسې حال کې رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټوکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یو برخه کې راغلي دي چې دوی وایي د طالبانو د حضور په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی دی. د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف هم پر خپل ایکسپانه دی او شمېر مظاهره کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د خزو پر وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوې چې د افغان خزو انجونو غږ شي او د دوی د حزب لپاره د طالبانو کوم سیاستونه چې دي او د دوی د تاریخوالي پر وړاندې ودرېږي. هڅه مو کړه چې په دې اړه د دوه خوځښتونو له مسولینو سره یا غړو سره خبرې وکړو خو تر دې دمه زمونږ اړیکې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د نن ورځ د اکتوبر په 15مه په خپل ایکسپانه د اساسو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شپاله سورزنی کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسیدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د دې شپاله سورزنی کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقوقو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې د چترګې مخکې هم مونږ یو شمېر خزو سره خبرې کړې وې او دوی مونږ ته ویلي وو چې د 2018 کال راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربه ودا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونه تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبان حکومت له 2018 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي چې په کوم مستقیم ډول د ښځو حقوقونه محدود شوي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو، د د خزو د استلو لامل کیږي.
مننه کوم سنا کاکر چې جزئیات مر سره شریک کړل. البته نن د نومبر په 15مې غاڼو خزو په خپل ټولنیزو پاڼو یا فیسبوکونه یا ټوئیټر باندې ویډیوګان خبرې کړې دي. په دې رابطه باندې غږ پورته کړی دی چې خزي باید کار او زده کړو ته پریښودل شي.
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در ادامه مبارزتشان برای برابری و آزادی باز هم صدا بلند میکنند تا در مقابل بی‌عدالتی ها و نادیده گرفتن زنان افغانستان از سوی گروه طالبان مبارزه کرده و نشان دهند که زنان آگاه افغانستان هیچگاه از مبارزه برای عدالت و آزادی دست نمیکشند.
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د نومبر 15 ملک څنګه چې مخکې ویل د خزو په وړاندې د تاریخوالي د لمنځوړو نړیوال ورځ د خو په افغانستان کې غنې جونې ل شپږم ټولګي پورته ل زده کړو منه دی اومدارنګ خزي په پراخ کچه باندې ل کارونو راګرځول شوې دي. په دې سربېره غنې موترزي خزي په تیرو دوه کلونو کې نیول شوې وي چې یو شمیر یې د سره لدی چې طالبانو رد کړی دي. دا تورونه ویلي چې د طالبانو په زندانو کې له شکنجه او زورونو سره مخ شوې دي. خو لویه برخه انتقادونه په طالبانو باندې د نجونو د زده کړو مخنیوي دي. په دې اړه یو ریپورت لرو چې په پکتیا کې د محمد الله مسعود په نوم یو کس د نجونو لپاره یو ښوونځي کې ښوونکی دی او درس ورکوي. د زده کړو سره د نجونو د لیوالتیا د دوی د وړتیا او د راتلونکو هیلو په اړه جالبې خبرې لري او په دې اړه غواړو چې دا ریپورت تاسو ته خبر کړم. البته د محمد الله مسعود په غاګ باندې دا ریپورت پیلېږي.
دا حقوق پوه، لیکوال، شاعر، انزورګر، خون کې محمد الله مسعود دی. درویشت کلن محمد الله مسعود د پکتیا ولایت په مرزکی ولسوالۍ کې د نجونو په یو خونځي کې د دریم ټولګي خون کې دی. دغه د زده کړې طریقه سبل ډول ده چې وخت په وخت په خپل فیسبوک پاڼه هم په ډېر لیکلي دی. وايي د افغانستان درسي نصاب تدریسوي خو په داسې ډول چې زکونکو ته درسونه ستړي کوونکي ونه وسی او پزله پوري وي. دا چې انزورګر دی وايي په تخته د غنجونو زکونکو ته انزورونه کاږي او هغوی پیغږوي او یا هم په کتاب کې د درس د تصویر پاړه دوی پوښتي.
اورځي د نظافت درس بیا څو شاګردان ته میوخه د انزور میچورته خو دوی کې غلطیان هم پیدا کړي. ایو شاګرد میو چې د دغه مشوم چې دغه کو نه منځه عینی ته د غوبې ولې اخلاصي پرې کده خو بیا اخلاصيږي د خو بیا ښه کار نه ده. او بلې بیا و چې د صابوني ولد منې دی خو د خو بیا سړکی ورورځي کنه دوی په اصلاح باندې. نو زه ډیر خوشحال شوم کنه دوی غو تخیل د فکر غو زده مخه شوی د کنه چې کله یو انزور ورته کېږي د مخې ته یو انزور ورته وخی دی ډیر ښه کیسه ورته جوړوي شي او خپل منفی مثبت لور ډیر ښه ټاکل شي.
محمد الله وای دا کار ځکه کوي چې د په خبره په دې سره د نجونو زکونکو جرأت زیاتیږي.
او بل د دوی د خبرو د وینا او د جرأت هغه سیستم هم فعال شي کنه. په اول وختونو کې دوی د سره نه بلد به یعنی کله به تختیم مخې ته پورته شوې ډېر خبرې نشوي کولای. یعنی اوس کزه او جنې پورته کومه دوی حد اقل تقریبا 3 دقیقې 2.5 دقیقې 4-5 دقیقې په یو منظور باندې خبرې کوي شي.
محمد الله مسعود خپل د غونجون زکونکو ته لومړی ټولګي سبق ورکړی وای چې خونځي او درسونو دوی کې د پام وړ بدلون راوسته.
نو ان شاء الله که خدای دې وکړي چې د شپږم ټولګي نه پورته که د مکتبونو ته اجازه ورکړي نو دوی زباوري هم په دې باندې چې دوی ډېر ستري انسانان وي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې نجونې لشپګم ټولګي پورته په خونځي او پانتونونو کې لزده کړو او تحصیل راګرځولي. خود محمد الله مسعود یو زدکون خود محمد الله مسعود یو زدکون کې حفیظه هیلمنه ده چې خونځي او په هونتون دواړه وایي.
زه غواړم په غوړم چې پراتلونکي کې انجینر شم خلکو ته به خیر ورسیږي. زه غواړم چې افغانستان آباد کړم. موږ غواړو چې خپل هیواد ودان کړو. زه پراتلونکي موږ غواړو چې د علم ته نور هغه ورکړو ودان وکړو. زه غواړم چې دروسم پورې سیم پم. زه غواړم چې پنتون د پریغه شم.
د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې نجونې په خونځیو کې له منځنۍ زده کړو په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. دوی په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. خطلې دا کړی چې دوی ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکړي. نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو نړیواله ورځ ده. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي په وروستي دوو کلونو کې د غار تاوتریخوالي په افغانستان کې د پام وړ زیات شوی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو لپاره د بیړني ټلیفون شمیرې اعلان کړې چې له ستونزو سره مخ کیږي. دغه وزارت ویلي دغه شمیره به د سهار لا تو تر نیمې شپې د مستقیم اړیکې واتس اپ لاره فعال وي، خو په پاکستان کې میشتو شمیر افغان پناه غوښتونکو کې وایي د دوی ستونزو ته د رسیدو په برخه کې دغه ډول اقدامات بسنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ستونزو د پیښېدو پر مهال د بیړنۍ اړیکې شمیره اعلان کړي، او شمیر افغان پناه غوښتونکي وایي د دوی ستونزو ته د رسیدو په برخه کې دغه ډول اقدامات بسنه نه کوي، او په کار ده چې د دوی د کیسونو د پړاوونو بشپړولو او انتقال پروسه چټک شي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي او امریکا ته د پیټو کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
کو څه هم موږ سره دغه لیټر شته، اما دا لیټر دوی ته قابل د قبول نه دی. موږ کوکله پولیس سره مخامخ کیږو، پولیس موږ نیسي تانې ته مو بیاي، نو کو چیرته موږ ته دومره وخت راکړي چې موږ د امریکا خارجه وزارت ته ټیکس میسج یا رینګ وکړو خو خبره ده، اما دوی زموږ ټلیفونونه قیدای، بیا موږ نشو کولای چې دوی سره ارتباط ونیسو. نو په هغه صورت کې امکان او خطر د دېشته چې موږ ډیفورت کوي، نو په دې وجه دوی باید موږ د پاکستان څخه وباسي، او دلته یو ډیر بد حالات دی زموږ دپاره.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پیښور ښار کې یو بل میشت افغان پناه غوښتونکي ګلولي احمدزی ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې پاکستان ته راغوښتي، خصوصا امریکا متحده ایالات پی 2 او پی 1 هغه کسان چې دلته ډیری هماغه دي، انتظار دي دغه دغه د پروسس لړۍ باید چټک شي، او که چیرې دغه پروسه چټک نه شي واقعا چې ګڼې ستونزې به رامنځته شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په خپل اکسپانه په پاکستان کې د میشت افغان پناه غوښتونکو لپاره د بیړني ټلیفون شمیره اعلان کړ، ویل هغه پناه غوښتونکي چې د نیول کېدو او ایستلو له خطر سره مخ کیږي له دې شمیرې سره اړیکه نیولای شي. دغه وزارت ویلي چې دغه شمیره به په اونۍ کې شپږ ورځې یوازې له یک شنبې پرته د پاکستان پر وخت د سهار له 2 بجو تر نیمې شپې پورې د مستقیمي اړیکې او واتس اپ له لارې فعالوي. متحده ایالاتو له دې وړاندې په پاکستان کې میشتو هغه افغان کډوالو ته چې له دې هیواد سره د پی 2 پی 1 او ایس ای وی کیسونه لري د خوندیتوب لیکونه هم استولي وو. د روان نومبر میاشتې په 4مه نیټه پاستول شوی او د غلیکونو کې له پولیسو غوښتنه شوی و د غلیک لرونکي کډوال چې د امریکا متحده ایالاتو د کیسونو څېړنه کوي باید له دې هیواد ونه وستل شي. خو په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي وایي چې پاکستانی پولیس د قانوني اسنادو د نه درلودلو په تور د نیولو په وخت د غلیکونو ته پام نه کوي. امریکا وروسته لاغه د اقدام کوي چې پاکستان له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی تیر ورځ له انډیپندنت اردو څنګ سره په مرکه کې وویل چې پراتونکو یو مشکې بل د هیواد د بی اسناد کډوالو د ایستلو پروسه بشپړ شي. نو موړي ویل هغه کسان چې د نامنې لویری د بشري اړتیا ولمخې پاکستان ته کډوال شوی باید بیرته افغانستان ته لاړ شي، ځکه د خبره اوس افغانستان امن دی. د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په پیل شوي لړ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ د همدې میاشتې تر 23مې نیټې 2,09,300 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. یو این ایچ سی آر ویلي چې په دې شمېر کډوالو کې تر ټولو ډېر د تورخم له لارې د افغانستان ننګرهار ولایت ته تللي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي ډېری هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي په افغانستان کې د استوګنې ځایونه نه لري، او په سخت ژمي کې به د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزو سره مخ شي. ډبلیو ایف پی تازه په خپل اکسپانه لیکلي چې پاکستان په داسې وخت کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه کړې چې په افغانستان کې د کال تر ټولو ناوړه موسم دی. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ ستنو شوي او افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د 2.5 میلیونه ډالر غوښتنه کړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن چې د نومبر 15مه د خزو سره د تاوتریخوالي د لمنځوړو نړیواله ورځ ده. ل پاکستان د سپین بولدک للارې کندهار ته راستن شوی کډوالې میرمن یالته د پاکستان د پولیسو لخوا د ورسره شوی تاوتریخوالي کیسې کوي. دغه میرمنې چې ډیرې د کور سرپرستی په غاړه لري وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې شوي او افغانستان ته پرستنېدو د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
فوزیا او ګلبادامه د خپل کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک لاري له پاکستان څخه هیواته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وايي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او شزه وهلې ټکولې دي. دغه راستنی سوي میرمنې وايي په پاکستان کې هرڅه ترې پاتې سوي او تشلاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومت د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه دی ماجر د سپاتاسو دا د ماجر کور د سپاسو بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر در کوم سبا شي لا ولا کرا سي سي بسترې به نیمه کوي پیسې نیمه کوي پسونه دا غره کوم شي لا ول ولا کوي دای ځلمونه کول کاپیرز مشره نه دی کړی امریکا امریکا چروا ورته د زنانو مخه کوي نه 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 په زنانو کې دی ویدلی و تا چول پایوانانو کې ویدلی
نه پر خودلو یو خوای نه رسر کوله کړی رشک کالی رشک ګرځ ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخست فارانو تمام روز روزانه کوله ما هم به قرار دی ورځ به ټول راکی ول ویدو لکه امریکا دی لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریشدو تار دی او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوی نه لري. پنځه پنځوس کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له څو کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواد د بیوزلي له امله کډواله سوي وه خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بیوزلي سره مخ کړه.
نو چې مجبورې ولر چې واغله روټي مونږ سپې دا کول دا کوچنیان مې کوچنیان و بزګری مو کول فروش کاله چې څنګه کوي کور مو سایم زره برابر کې هغه وبوي وره خو به تاسو هم شاید خبر شئ پاکستان وبوي وي وي ی دا د یو د یو نیم کال انجلی مې ودا په کښته ولاړ و نه شمله نه کې فیدا نه غشن چې دا غږ د بارې یو بل فخاس کړه مې څه دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کې مې نه برابر کې ورو ډیر برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړي او د شذو د حقوقو فعال ورجمت وخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځنګړې توګه میرمنو سره دا ډول چلن د تاپتیرخوالي ډک بولی. د میرمن توخه په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل وهل تکول او داغوی دانوالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامي هیواد دی په ډیر ډاډا باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حق له د ماجرینو د حقوقو په حق له د خپل هیواد څخه دفاع کوي یا دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره تر سره کوي د بشر د قوانینو نړیوال قوانین خاصتا هم همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
له پاکستان د نا قانون افغان کډوالو د وټول لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړی نیټه پایته ورسید. له هغه وروسته له 300,000 زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل سوي دي. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړی درونو کې 2,000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102,000 کسان کېږي د سپین بولدک لارې هیواد ته راستانه سوي دي. په داسې حال کې چې هوا ورستر بلی په سړې دوده راغلي کډوال د خړو سرپناه او د روغتیا په برخه کې لجدي ستونزې سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري دا په داسې حال کې چې طالبانو په پرلپسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړ زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په غزا کې د برمتو او زندانیانو د تبادله تازه خبرونه خبر شوې دي. د زین راپورونو لمخي حماس وسلوالي ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا د یو ترګري ډلې په توګه پیژندل کیږي د قاهره او دوی په منځګړیتوب اسرائیل ته د خپل زندانیانو بل لیست نن سپارلې چې د دې کسانو له ازادي دوه سره به یو شمېر برمته کسان خوشی کړي. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
د دوو جکپوړیو مصري چارواکو په وینا حماس ډله به نن 14 اسرائیلي برمته خوشی کړي او په ځواب کې به اسرائیل 24 فلسطینی زندانیان آزاد کړي. د چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې برخه کې د خبرو اجازه نه لري. خدای اطلاعات ترلاسه کړي دي چې مصر او قطر اسرائیل ته د هغو کسانو د نومونو لیست سپارلی دی چې حماس ډلې دوی ته ورکړی دی. د برمته او زندانیانو د تبادلې دا لړۍ پرون پیل شوه او حماس ډلې پرون 24 برمته خوشی کړل. د دې په ځواب کې اسرائیل 9 فلسطینی زندانیان له بند آزاد کړل. حماس سخت دریځ ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل حمله وکړه چې شاوخوا 1200 تنه یې ووشل او تر 240 ډیر کسان یې برمته کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیل پر غزه پراخ بریدونه پیل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې په لاس کې ده، د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې تر اوسه تر 1300 تنه ډیر وشل شوي دي. د حماس له لوري پرون د خوشی شویو برمته او په ډله کې 14 اسرائیلیان، 10 تایلنډیان او 1 تن د فلیپین وو. نن تر دې دمه دا معلومه نه ده چې حماس په بیا هم د نورو هیوادو اتباع خوشی کړي کنه. حماس وسلوالې ډلې ژمنه کړې ده چې د اوربند د څلورو ورځو په ترڅ کې به 50 برمته خوشی کوي. بل لور ته اسرائیل د 150 فلسطینی زندانیانو د خوشی کېدو ژمنه کړې ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي رادیو ته خوایست. تاسو د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com وی پانا کم د نړۍ هر ځای کې چې یاسته کولای شي واوري. اوس هم ورزو هغه پیغامونه ته چې تاسو را لګلې او موږ یې اوس درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم. زه عثمان د پیلند پاره ولایت څخه په اړیکه کېم. په ټولنیزو رسنیو کې یو رقم نشرات چې هغه کله ناکله ویل کېږي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او داسې نور. دلته چې موږ په داخل افغانستان کې چې موږ ته حالت منویږي، الحمدلله مشکلات نشته. د امنیت په لحاظ باندې امنیت برابر دی، امنیت تامین دی، د چا سره زور زیاتی نه کیږي، د چا مال په زور باندې نه اخیستل کیږي. او دا چې نړیوال کومې خبرې کوي چې داسې وسو هسې وسو، دا مشکلات دی دغه دولت جوړ کړي نه دي. دغه اوس د افغانستان سرپرست حکومت چې دی، دا دی د ولس سره او د مظلوم ملت سره ظلم کوي. مشکلات ورته جوړ کړي، یا بندیزونه دي، یا څنګه دي، یا په رسمیت نه پیژني. دا دولت سره هیڅ نه کوي، دا دوی د ملت سره ظلم کوي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ ته ته پیغام پریږدم. اول ته چې ټول همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلامات ما د اسلامي امارت او لوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د بادغس ولایت څه توجه وکړي. د بادغس په ولایت کې ډېره بې امنی ده، ورور حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ما دا پیغام دی په امارت کې یو غټ خلیګاس ته چې بې واسطې کار نه کیږي، د خوار او غریب کار نه کیږي، واسطه دولته کار ډېر کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 400 22 11 څلرويشت دوه سوه یو
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې کېږي. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته د بشری حقوقو د څار ډلوي په افغانستان کې د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې له ښځو سره تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی. نن د نومبر 15مه له ښځو سره د تاوتریخوالی د مخنیوي نړیواله ورځ د بشری حقوقو د څار ډلې د ښځو د برخې مرستیالي دربار ازادي راډیو ته وویل که څه هم له دوی سره د افغان ښځو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ د خشونت دقیق شمیرې نشته، خو پرته له څه شکه چې په دغه هیواد کې له ښځو سره خشونت زیات شوی. د تخار په مرکز طالقانو کې نن یوې چاودنې په ترڅ کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. دغه پیښه د یو پله لاندې د یو ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې رامنځته شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو لپاره چې په پاکستان کې ژوند کوي او د امریکا د مهاجرت ویزې ته انتظار کوي د ټلیفون یوه بیړنۍ شمیره اعلان کړې. د چارواکو په وینا د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې نن په یو سوداګریز مرکز کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د ایران دولتي اژانس راپور ورکوي چې د دغه هیواد په لویدیځ کې د اشتران کو په سیمه کې د واورې د خوېدو له امله 15 تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې تمه ده چې نن غزې ته نورې بشري مرستې ورسیږي او برمته تبادله شي. په غزه کې د اسرائیل او د حماس ډلې لخوا څلور ورځې اور بند نافذ شوې او د پلازمینې کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن په خپل ټلګرام کې لیکلي روسیې بې پلوټ الوتکو د اوکراین د پلازمینې په څو مینو برید کړی دی. په دغو بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه د یو لس کلن ماشوم په ګډون ټپیان شوي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور بی وزله او کاچاکونکي یې نور هم شتمن کړی دي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي.
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړې، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې ده.
کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی نو خامخه د عمر کې به د افراد غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کی، لکه مواد مخدر انتخاب کی.
د حمید الله په نوم یو روغسوی معتاد وای چی د احتیاط پر مهال می له کورنۍ او ټولنې ګوښه ژوند خوښېده.
زه بکر الله خپل کار نه له خپل وظیفه نه بل کور پته ولالم په وجې چې له خپل مور سره له خپل ادي سره له ورور سره له فامیل سره د دوه دقیقې نه یو څه وکړم چې کوشش وکړم کړی ولما تن تنهایی ځای به په کېدل څه فقط هغه اوس نو هغه خپل عمل نه وسی.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
بابا د لاسونو دی بل په خټو کې کړی
زما کمه وب کول زوی هم دا اوس راغلم.
ها ها نو څه شې دې کړلې دي؟
باز زویا غم یې مکوا سر نوټونه مې کړلې دي. نوټونه
نوتونه پوه نشوم بابا.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشه یي موادو قاچاقونکي چې ډېر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډېر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیونو خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 16 خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی ازادي راډیو ته وویل، که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بې وزلي نشي کمولی.
In Helmand alone in 2022 poppy crop 2022
میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوی او د زمکو خوندانو 18 میلیونه ډالر عواید درلودل. هغه بزګران چې لږ زمکه لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرول شي، خو د ژوند نور اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه زمکوال او سوداګر چې تریاکو ډیر زیرمې درلودي پر اوسه کال خورا ډیر پیسې وګټلې. په ظاهره د نشه یي موادو سوداګري دوام لري، خو داسې ښکاري چې امارات به مخمونی سي. خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کول حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوې چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبان حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخت پورې چې بزګر وکولای سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړه سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړه سي.
د ګټور اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت موین دیو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلي و چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بېوزله او قاچاقونکي نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکړه چې په دغه مکهتک
مغز د مون خراب کړو، وړو کې د مونږه پوچ کړو، اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. افغانان له څو لسیزو راهیسې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطنی د کورنۍ له عاطفې څخه لریوالی، ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی ده او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص ته راپیدا سي. کله چې مایوسي راپیدا سي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه یې او څه غیر آګاهانه یې. آګاهانه یې داسې ده چې د احتیاط نه خبر روسیږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سړی محتاط کوي. غیر آګاهانه یې دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطنې پیښی یو ځای ته رسیږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې هلته چې ژوند کوي هغې سره برابر ریگی، نور دی محیط له مجبوریت له وجې نه دا سړی مواد مصرفوي. نور دغه عوامل دا شخص احتیاط سره مواجه کوي.
د کډوالۍ پر مهال ولې ځینې خلک نشو ته مخه کوي؟
دی یو ډول رواني ستونزو سره مخامخ کیږي، او یا هم داسې محیط سره مخ کیږي چې هلته نشه یي مواد استعمالیږي. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي، او یا هم د نشه یي موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریدی او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افراد او اشخاص سره سي چې هغې یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي، او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخدی. او بل موضوع دا ده چې اکثرا غلط باورونه داسې سوي دي چې دا مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره ارامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشه‌یي مواد کاروي؟
هغه مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په اسانی ډول باندې وي. په اسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئی مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه یې او مصرف یې په اسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دیرسونه کم وي، 15 تر 18 پورې عمرونه کوي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي، او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې دی ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو ور د عاطفي مینې محبت کموالی یو انسان احساس کی، نو خامخا در عمر که به ده افراد ستوندو سره مخامخ کیږي. کله چې دی ستوندو سره مخامخ سول، نو خپل ذهنی آرامتیا لپاره یو لاره باید دی انتخاب کړي. هغه که سالمه لاروي او که غیر سالمه لاروي. معمولا هر کسان چې علمیت او کورنۍ آگاهي ورکړې وي دی سالمه لاره انتخابوي. هغه کسان چې آگاهي کورنۍ هم نه وي ورکړې او د ده خپل شخص آگاهي هم ټیټوي دی غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي، لکه مواد مخدر انتخاب کړي. کله چې دی مواد مخدر انتخاب کړي نور دی چې وګوري چې دغه موادو ارامتیا ور برخه کړه، نو معمولا بیا ځلی مصرفوي تر څو چې دی په مخدره توکو باندې هم معتاد سي.
سره له دې چې افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي. د دې لامل څه کیدای شي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپل ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي، او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت ډیر کارو کې مخدره مواد استعمالوي. په اول وخت کې هر څوک چې مخدره مواد استعمالوي دوی ته یو ډول دروغینه قوت وربخي چې کولی سي زیات کار وکړي. خو د وخت په تیریدو سره فزیکي کار به هم بل مخدره مواد نسي کولی تر اوسه وخته.
افغانستان ته د معتادو کډوالو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتاد خپل مریض او بیکاره دی. یو مریض شخص نسی کولی چې خپل روزمره ستونزې په ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي، یو خو د دوی د تداوي مشکلات دي او بل هم د دوی د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او دریم دا چې د دوی سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې راغونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي، نور هرومرو به په جامعې او ټولنې باندې به منفي اغیز زیاتوي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول پکار دي تر څو هلته په نشو اخته نسي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی پکار ده او کورنۍ ته دا پکار ده چې له دې سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد د کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړي د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدی نشي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لی بچي مور دی پودر وې، پلا دی پودر وې، یا نه خور دې عزت پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
لا په مړ کې نه ومه، په مور خو اوس خبر نه خم خم مرم.
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه مواد ول زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاد رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه واوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله لې وکال راهیسی نه شکوي. د لومړی په هغو شربتو معتاد سوچې د تخیل لپاره چخل کیږي او ورسته نشه یي ګولو یو تمخکړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې ډیر کلونه می په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ، خلاص تراغلی ټولی پیسې په نشو کې راڅخولاړي. دا چې حمید الله د نشو له امله نور لڅړ ولستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې نشي مواد مخدر باندې روغ دي سم ما په یو دواخانه کې مصروف په وظیفه باندې ولا فارمیسیس وظیفه مې جره کوله تقریبا تکاله له هول ورچی په کوم مواد باندې روغ دي سولم دي هغه یو رقم د ټوخي شربتان راځي د کرمینالجی په نامه باندې پاکستانی شربتونه چې دا د سینې د نرمولو لپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. هغه ورپسې بیا پریمادور او لخیل مواد مې پرې ګبلین وو. په یوه ورځ کې حتی تر 3-4 دانو هم رسیدلی وو. موږ په خپلم پر دې باندې کېدلو چې دا د خپل لوز نصیحت واوړي، نو په سړي باندې انګسیتو یا ندینشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي. هغه پسته پسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولو سی سرم جګولو سرم نسو خلاصولای سی پکې مرټولولای پکې نسو مرټولولای. اصلا خو منشي مواد پر عموما کې لسره نیول تر مکانو کوري ضرر لري، او خو به دو مواد بخصوص د اشتیانه ډیر زر سړی لمنځه وولو په چاسي به واده کړی ول د خانداري نه به ډیر زر پات کولو زرین زالی ورته پیدا کوله، او حتی د بدوی د مافیا د تشوی درار سره به د منی وب ور سره خارجي دله. نو بیا په خصوص پرشتي بدن کې پاډوکوالي د ضعیفتو کې په درې وختو کې به ما یو ډوړې هم د ننوي ډوړې نه سو خړلې، او به ما پر وختانو باندې ډیر زیات اغیز کړی ول. سی ورځ سی اس نو ول سی ما به حساب ته تر 200-300 وختان به ما د وحسر تویدل، اته د غله دار به ما وختانم نه سو پکې خولې. ډیر کمزوري کړی ولم د ذهن لخوانه شابه د اوسې خبره تر وکړه یو د خبره زمان به يروه بخي ابسولر ته سفر کړی ولای زج بکر الله خپل کار نه ل خپل وظیفینه بل کور خواته ولالم کوي وځي سي ل خپل مور سره ل خپل ادي سره ل ورور سره ل فامي سره یو دو دقیقې نه یقسیه وکم زی کو شګیره کړی ولما نن تن هاي جيبه مخ خیدل سي فقط تخروس ما وقت خپل عمل می وسی ل مرګور سره چې بکل کلا یو چیرته بکلو هر چا به ټوکی دوست د قصه کوله موږ بس خپل خمارتیا کې وګرځول یم خپل نشي پالت کې بولو ځینې ځوانان په دې عملو باندې اختصاصي وي چې هغه اقتصادي مشکلات درلودل یا بیکاره یا بیروزګاری درلودلې. نو ما الحمدلله الله تعالی راضي یم په کار مې درلود، خو وظیفه مې درلودله، فامیل ته مې کوم داسې عذر مانه درلود چې ورته وایم چې ولا زه خو بیکاره ولم یا تاسو ماته پیسې نه راکولې چې په دې عملو باندې په خراب کارو باندې مختص ولما. نو زه سل په سلو کې ملامت ولما او رمده شپنه چې زه دا اوس بستر یم چې ما اقتصادي وضعیت خوله داسې نه معلومېدل چې لکه مریض غوندې وسمه. نو یو مریض لمانه یو پښتنه وکړله په دې شفخانه کې به اصول دا شی ول چې تعلمونه به د مریضانو ور پرې کولې. نو دا سړی لمانه د پښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمنو ته متوجه سول چې پوه شو چې دا معتاد ده بس لمانه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه شولم که ته وم اوس افغانه امید ولی نو د سړی به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای وای تا یا خپل مشکلات به له تا نه غوښتی وای. خو دوباره که بیرته لمانه مخ واړوو چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بل خبره دا ده چې دغه چې د امر بالمعروف رئیس ده دنه ما یوه پوښتنه کوله نږدې ورلم. نو ما وویل چې زه اوس هم هغه قدر سیم د باندې درلود یا چې ډاکټر ولم زه اوس هم هغه ډاکټر یم. ما ده ته لاس مخته کړل ده ته سیم لاس مخته کړل در ته وویل خبره دی وایي لاس مه راکوه. یعنې موږ حتی دونه جامعې نه له خپل موقفه یا دونه ولیدلي ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهېدلست؟ ایا په هیدل اس چې ځینې موتادین ولې ته درملنه ورسته بیرته پنه شو وخت کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنې کوي چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم د څه هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی څخه ورسره بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه نه رامست شي هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر مشکلات را منځته کوون کې مواد دی میتامفیتامین هغه مواد باندې روغدي کیږي. کچیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو پچکاری په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګ بیوسی اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فاميلي حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان را ټول شي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه ته د ویچ تکمیل شوی نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا په هیدلست؟
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې غفار سخ کال په خپل ځمکه کې کوکنار کړلی او خوشاله دي چې له دې لارې به ډېرې پیسې وګټي. خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي. دا چې اجمل ولی کور ته په وارخطایي راغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
قزی او قزی
سوایا چه خبره ده؟
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زوی جانه دل تراس نیزی را تا اخ صده کجستم شکر چرا آقلیست.
خیرسی موری،
تا در آقا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم.
سمه در موری خیرسی.
کبیر زوی کینه در توشکه بانی در بالکتا تکیو کن.
خیرسی پلارا تم کینه دلتا
خوشو بچه چه پخیر راغلی. دری میاشتی مسافری دی رابانی دری کالا شوا دیر مو یادی دلی.
زمام یادی دلی بابا، خو امتیانو نو سنگا میکردی و امتیانو نو چه تیر شو داگه دی زم راغلم. بابا دل اسونه دی ولی پخاتو که کردی؟
زمکم یو بکول زویا امده اوس راغلم.
خا خا نو چه شدی کرلی دی؟
باز زویا غم یه مکوا سرق نوتونه میکردی دی. نوتونه؟
نوتونه؟ پوی نشون بابا.
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی؟
یو بلشه با دی کرلی و بابا؟
بلشه کل دوره پیسی گتی؟
ولی نگتی بابا؟ پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو مال کرل خوزمال چیسم نو نو دا کال غلا خو مدر لوده؟
دا پروس اکال خبر پریده
پکر نکم چی مک دی تاریاک و گتا وخرو.
ولی با چیه؟
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولیدل چی سو تکتر ور سره و او دا کلی پا بار سر کی کوکنار ماتول.
دادی زوی چای می راولی قربان دیسم سنگ می یادی دلی شکر دی چی راغلی.
موری زمام دیره یادی دلی خو پا امتیانو نکی بوختو ما.
بابا بابا
اجمال زوی چی خبره داشی داسی وارخطایی؟
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوی.
چه شای زمو کوکنار ماتوی؟
هو تو چکترون آور سره دی.
چه شای تو ودرگا چیز ورشم.
بابا سی کوی لکومه سره معلومه بی تاریاک خواسم لارل خدای مکا چه وستا بندی نکی.
ده دوی پلار میم نشی بندی کولای.
وستره خدای تا وگوره بورزه بیزه زن پولیس و سره پجنجال که ما اچوه.
بابا خدای تا وگوره ما ورزه در توکی ندی حکومت دی. حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کخ غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورځم و وګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماته.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه.
وا سړیه خدای ته وګوره مه ورځه.
کماندان سه پا چول کلی که مو اول زما کوکنار را مات کرل.
کاکا یواز استانه ده چول کلی کوکنار مو مات کرل. ده شوخه او گره ده کوکنار کن ولاد بوته وینه.
ده حکومت خو بل خیر رو نرسید باز ده یو کاری پواست پوره ده.
ده هم مهم کار ده ستاسه ده کوکنار رو للاسه ولا کونو زوانان پتاریاکو او پودار اخته سویدی.
مو خو با نوی اخته کردی مو خو یو چو غرانه گردو.
ده خپل پیسه گرده ده نور و خلق و اولادونو پا کسا کیم نیه ها؟
خیر دا ورخو مو کوکنار را مات کرد بل زل بزه در سره گورم.
تر واسه مستا دیر خاطر کوا خو تو بیخی لها دا تیرس بله حالو کانو دای اونی سی موتر تای پورتا کئی کشی کئی.
دا زایدی رادیو درن و آوریدن کو دا زهر و کاروان خپراوانه پر همدی زای پای تا ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. دا خدای پامان.
د زهرو کاروان
مالرانا راتي مالرانا راتي ديو چوشن